سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طالب چارواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د وی خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور یې د هغې یو ساتون کې نیولې دی. د کابل پولیسو په بیان کې نن جمعه ویلی چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وشلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دی روښانه، خو طالب چارواک ویلی چې له نیول شوی کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسی جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو وسلوال کس په ډزو ووژل شو. په کابل کې د دې خانی وکیلی وژنې د پخانی او چارواکو د خوندیتوب په اړه غنی اندېښنې رامنځته کړې وي. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوې دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څېرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب او جذب بدنام غړی پرویز سیدالرحمنوف په 20 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11مه په یو بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریځ تر روسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې و، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بی دلیل یرغل مهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دویمه شل ورځې لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د 3 ورځو سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د بیزوبي په لوبغاړي کې وشوه، لومړۍ د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدل په شلورونو کې اوسله 2 منډي وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې دای د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړې مسابقه و، 2 لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو، توپونو 15 منډي وکړ او د مسابقې غوره او غیزمن لوبغاړي وپیژندل شو. خو د افغانستان توپوهنه بیا په تیر بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس د تحرک مختلفې وړاندې په راپور او تحلیل کې ورکول. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. تاسو په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سپون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي په اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربېره به درته تفصیلي او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځلم غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد د زده کړو نشو زنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات امید سهري مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو ښځو د دې حق د خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړو نشو ځنډولې په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي څو باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبان او افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي. نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو ښځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرې نه ښودل شي.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. مرغۍ په یوه وزر نشي الوتلی. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او بانډو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک تل رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او تر خوای نګتی دوه میاشتې وړاندې نجونې او خصي په هانتونونو ته لټو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کارته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سمیا فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغه وویل ورسله دې چې طالبانو افغان جونې ال خونځي او بیا په سیل په هانتونونو راوګرځولې د دوی لپاره د دنیا په زندان بدل کړه. د سمیا فاروقي په خبره نن سبا افغان جونې او خصي د ظلم او ستم لامل زوريږي ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیا فاروقي زده کړه نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپل خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولی شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د اداري پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوی یو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دوی نشي کولای چړمنو خلکو ته ورسیږي. هاخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم نن ویلي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هر کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي، هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتل دي چې د افغانو میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو نړیوالو ولې په دې برخه کې خپله عملي اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پر دې سمرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې فریدی حفیظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې په نجونو باندې په ډیرېدو دي او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي، حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته، خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای دې چې طالبانو اوسه پورې کوم وعده چې په د سولې په هدف کړی دی طالبان ولاړ نه دي. یو دلیل دا دی چې دویم دا چې طالبان دوی لپاره خپل حیثیت په لومړي ورځو کې صفر کا، اوس طالبان یوازې لوبغاړو په سیر راځي، یوازې خپل غلوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي، دلته چې څوک بلون کې دي، هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکاره ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي، د هغې تماشا کوي.
بله اغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو لپاره یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندون پوری محدود کړي.
د تندنړي لپاره د افغان مېرمنو وضعیت اوس یو ډېر سمپل ټاپک ده. هغه یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خوښینونکی پیغام یو غندنه یو دغه څه کوي. که دوی د افغانو د مېرمنو په طرف وای نو دوی د ټویټونو په ځای یا د نورو اعلامي په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای خپل دوام ورکړی وای. هغه ارګنایزیشنونه هغه ادارې هغه بنسټونه چې د مېرمنو لپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پریښی وای. له هغوی له طریقه د طالبانو د حکومت سره نیغ په نیغه خبرې اترې شروع کړي وای. طالبانو باندې دغه وای چې مېرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي تعلیم د مېرمنو حقوق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړي. لیکن نه دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هېڅ هم نه حلېږي. طالبان په هغه ایدیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني نه اوري او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدای شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله مونږ باندې د پاس نه فشار نشته ده مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نه شي کېدای. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي د هغوی مشران خبرې کوي. مېرمنه په جامې نه منل کېږي. مېرمنه د تعلیم حق نه لري. مېرمنه هغه د کار حق نه لري. مېرمنه په د ګرځېدو حق نه لري په ګرندځایونو کې. طالبانو وخت دا اعلامي ورکړی دي. نو کله چې هغوی دا اعلامي ورکړی دي او په دې اعلامیو باندې ولاړ هم دي د هغوی چوپتیا یا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي د نړیوالو ټولنې د خوانه فشار نه وي معونه خبره د طالبانو په خپل هغه دریځ چې کړي په هغه باندې ولاړ دي. یو ځل یې یوه خبره وکړله ټولو باندې ومنله تطبیق هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم راوړنو.
خطر پر دې سوچ د خزو د حقوقو فعال فريدي حفيظ سره د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چویلي طالبان باید نور په خزو محدودیتونه لري کړي د غوي نظر پختلې و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغۍ 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي پروان موسم کې کورونه ساړه دي. د ماشومانو د سینه بغل درملنې کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپل شخصا هم ناروغ یم خو زمنګ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر تم سوار لاړو خو بیا موږ د اقتصادي ستونزو د مشکلات زیات دي. نو بیا هم سره دي چې تداوی می هم ماشومان ته کړ خو بیا هوا دومره سړه ده دومره یخ
په داسې حال کې دی چې په ورستۍ کې په افغانستان کې د سور ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه خپاره شوې دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشمې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سخت تنفسي ناروغۍ دوه برابر زیات شوې دي. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوې لسیزې کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمي سره مخ دی. دغه دری ویلي تیر کال په دسمبر کې 15000 څخه زیات پیښې ثبت شوې دي چې د 15 تر 15 سلنه د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوې دي. په دې سره په تیر دریو کالو کې تنفسي ناروغۍ دوه برابر ډېرې شوې دي. یونیسف ویلي تیر کالونو راې رئیس ماشومان د بیلابیل محرومیتونو خوارزواکۍ د خوړو بې ساري بحران شدید سړې هوا له امله په بې ساري توګه د ناروغۍ له ګواښ سره مخ شوي دي. د یونیسف د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له شدید او 2.3 میلیونه ماشومان له منځنۍ خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو واجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومانو کې د سخت تنفسي ناروغیو د دوه برابره کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومانو ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یوه ورځ وړاندې ویلي و چې په د ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړه کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قمندان پرون په لندن کې خبرالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به اسمت سروان نوورو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قمندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلی ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریسو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قمندان مات جیوکس پرون پنجشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته په کتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوي دي. د لندن د پولیسو په قمندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بې ساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړي د سپتمبر د 11 منیټې له تروریستي حملو او ورپسې په بریتانیا کې د سخت دریځو له بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډېره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوې. د ماجیوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوند دوسیې په وروستیو دوو کلونو کې څلور برابر زیات شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوې دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قمندان وایي د ایران حکومت لشتر لژه 15 ستلې د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرنیانو د يرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړي چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماټیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې کوي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د هغه د لور پر مسموم مولو تور نه کړې، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په نوړې شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په چاپ افغانستان وګټله، خو لومړی د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ور سیالیو لومړی مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلی وو په شلو اوورونو کې 1.22 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي وسوسه، خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر ځازي وکړه. کریم جنت په 38 توپونو 35 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی و پیژندل شو. افسر ځازي بیا په 38 توپونو 38 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله زازی یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په اتو توپونو لس منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په لس توپونو اته منډې وکړې شوې. ټاکل شوې ده چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پتیره بیا د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل عبد الله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوه لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړی لوبي بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کی چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډیر ښه ډول سرتر سره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقه پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 15 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان ته توګه کار اخلي. د دې موافقه پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 15 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراس متحده عربی امارات به لافان لوبدلی فیس نخلی. د کرکټ بورډ په وینا په خو افغان لوبدلی د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډیر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپږدېرش کلنه فرشته د سخت اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپل ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده.
اکشن مومنه مې ته پوښتنه ده چې راسم لري پرون چې کله نه ایته. اکشن مومنه مې نه جوړي ولا دغه خورا کلم غار مې پر لارې ولې ورور ته نشته مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې. زما اکشن مومنه پر رسولي وي سپورې خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لا کاله لګي بده مټر ته لاس ور کړې. دې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې درالو الله کړ. اکشن مومنه مې ته چې د وژ خوستګ کې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو وچکالیو بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلنه ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
ما ځوان بغنه خراب دي. ما ودقه چې مان ته نبی مبارک د عماتام ته لمر دراولي په قران چې درې واره شاړه پر ځان راخې چې نه درې واره د مزکان دوام په کومه معنی راخې چې ای وروره کده اسمان دی ماوي تر ځکه مړه سم سړی دا چې مان مړ دا نه د څه کوم چې د بل کال راتولم وروره د بل شای راتولم دا شای پرون کومه ما ګر د بازار نه غوسی ما د قران یو کال خو چې به خې د مومنان مې دا نه کړی دي وروره والا خو دا علي دا هغه ته چنجي دا د بل چا پلاش څنګه ورکمې دا ټوکر ساتي.
د کندهار ښار وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان چې د موټر ټایرو ته د مشکل ټایر ته ځان چې په دې خطر باندې چې تا ودرې د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلې. نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خو یو بد تاثیر دغه ماشومان چې دی بیا ډیر لټه مختکی سبا چې ډیر ځوانان چې هم دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي پیسې به خپل مټ نه پیدا کوي همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځنه هم همداسې دي تر ډیره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې ورسته ل دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپې چې هر میاشت نقد پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کور بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کور دي نارینه او ښځینه ګډ ورش سلور چنځه ساوه که سامه نارینه یا نورې ښځینه دي دمو دار میاشتې شی ورکوو میاشتې نو حاصل وړې نورې نقد پیسې مرزر افغانۍ نقد ورکوو په هره میاشت کې او په حاصل وړو ورکوو کله دال و لوبیا و غوړې او
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګرې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیلوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د دوه لویدیزو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمیر لری پرتو درو اوسیدونکي شکایت کوي چې ورسته واورې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګ راتګ وکړي او دا اړتیا ورته کې خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالی وسیدونکو عبدالقادر کریم زه
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لارې لرو ځکه پیاده روي خوب باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتک بند شوې دي. خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال دره وایي هلته یو چاره ګوره ژر نه پېره شکلې دي. خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټول له مشکلاتو سره مخ دي. منډول ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر سره وصل دی، دغه دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو د رو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه ورستنۍ واورو او یخ موسم زپلی او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خوې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمی او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمیر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو ورخت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي، نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسیا نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، زه ازولایم پکتیا ولایت نه حاضر ازادي رادو ده دا پیغام پریږه ده. موږ دلته پکتیا ولایت کې طالبانو لرګي رواني بند کړی دي. نجارانی موږ باندې روپی غواړي لرګي رواني بند کړی دي. موږ څنګه وکړو؟ بیکاره نه شي کار نسته دا چې میاس دوه میاشتې کې لرګي بند کړی دي نجاري لرګي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله. زه د هلمند ولایت د باغران ورسوالۍ زغستا سره پاډی کېما. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم دراغلي دی خو دا پکې دوه انتنه دي. مزمر ولسوالۍ صحه چې د یو څسر غرنې د یو دوه یا درو نور انتنان تم ضرورت لرو. مزمر د امارات د مشران څخه نه د هله د چمشت دوه یا درې انتنه مورم راته فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته. موږ په شی کوم تقریبا 500 کوره د خیول سوالي ننګرهار ولا خیول سوالي عبدالخلیق کلی کې براتی تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټول ساحل کې اوچی د زموږ आवाज دی ډور پورو چارواکو ته ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته. موږ د ازادي رادیو صدا خوښ د پیغام تر مسولینو پر ورسي. الته په شیرو لسوالی کې نو مرته یخو د حیواناتو ډیر سخت لپات تر ورسوي ډیر سخت ځان را ورسوي نو ما زه د رادیو ته د خوښ ته چې مور رختر مسلین پر ورسوي چې مور سره نک کومک وسین مور مالونه او حیوانانه ګرد خوره تمړه کړله یا حیواناتو شرمشان او لیوان راته چیر کړنو مور سره باید کومک وسین
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته د ازادۍ ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه د کچې تاسو خبرونه نیو اوریدلې تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو وب پانی ته شپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته همدارنګ په فیسبوک چې پته یې facebook.com/ازادۍ رادیو همدارنګ په ټوئیټر چې @PA ازادۍ رادیو او په فیسبوک کې موږ پیدا کړی زموږ خبرونه وګورئ واوري او همدارنګ ولولې وسمرزو خبرونه ته طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د حقې او ساتونکو نیولای دی د کابل پولیسو په بیان کړن چې موویل شنی ول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده د ولسی جرګې د افغانې غړي تیر میاشت کابل په احمد شاه بابا مینې کې دی وسلوال کس په دزو کې وژل شوی و د افغانستان پولیسو نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش لکه بل شلته نمړ شوی دی تاجکستان پرون راپور کړی و چې لس نمړ شوی خو نن اوس د مړینو شمیر شلته ته پورته شوی دی اکثر رشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي دی د سیمه د افغانستان بدخشان او د چین پولې ته سیرمه ده د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجس بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په ویش کال بند محکوم کړی دی د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی لوري تاجکستان ته وسپارل شو د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخدریز تروسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو او د قرغیزستان او اوکرين ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه کو په ټلیفوني خبري وکړې د قرغیزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبره په اړه ویل چې د هیواد ولسمشر د اوکرين د وضعیت حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل او بالا د 2022 کال د فبرवरी په 23مه د روسیې د بې دلیل غل وروسته د ولسمشر اوکرين د ولادیمیر زيلنسکي سره د قرغیزستان د ولسمشر درې می ټلیفوني خبرې وی قرغیزستان پر اوکرين د روسیې د غل نملاتړ کړی او نه غندله
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ ملما مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی نن سبا په بریتانیا کې اوسي زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشی او ترخی خاطری لري د اوریدو لپاره را سره ووسی شمس صاحب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله خبرې بس تاسو له ماشومتوب را پیل کړو څو کلن وې چې مهاجر شوي
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شو نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وې تاسې
د خپلې کورنۍ په اړه راته وایس تاسې چې درې سلور کلن وې ولې مو کورنۍ و غوښتل چې مهاجر شي
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړهونو مصیبتونه ډک دي زمون کورنۍ ما پلار د بخله شمس الزهرا شمس یو سیاسي مبارز یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغه لاروي هم په افغانستان کې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه وروسته نو متاسفانه دغه یو بدبختی و چې تر ننه پورې دغه دامه لري د خودخواهی او د بل د نه منلو دغه څغم نشته دی نو هماغه وجه و چې هغه بل فکر نه منو بل ګوند نه منو بل سیاسي لارې نه منله او دغه یو شرایط رامنځته کړ چې هغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس ما دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کړي هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشته ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوندې او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي او د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي او هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو.
شمسه په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. الته بیا د ورسک کروډ او تویل کبا پانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله مغلطه تیر کړ.
درس مو بیا څنګه پایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه بدبختۍ سره مخ دي. منګ خو یاد نشو مشران ویل منګ لا واړو چې منګ لاړو زمنګ نک حتی نه وختل چې منګ مکتب کې داخل کو هغه فکر کو چې خو افغانستان کې مشکل راغله د سو میاشتو کې بهل شي او بیرته خپل وطن ته زو. او خو بیا نور کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نه معلوم دی او دغه مشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون تمو څنګه لار پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پر متاسفانه شرایط سختو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کم تنظیمونه جوړ کړیو د افغانانو د پاره د جهاد او د ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ور کړیو. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کوریا بعد چې لسم پورې د افغانانو د پاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغختل په شروع کې. البته اوس شرایط بدل دي. د لسم نروسه چې کبه کالج کې به د سپته نام کو نو پاکستان دغه سی ولایه جوړ کړو چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشه د هغه یا عضویت د هغه کارت یا هغه خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه د هغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوی او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول امرسته وینو هغه ته رسمیت ورکو. نو د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه به د دې خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشن باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې. یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو له خوانه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه غتر لاسه کو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو بیا پونتون مولستو.
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه الته درس وایو څه ډول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې. خو په دې وطن کې بیا دا دی چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوی دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي مرسته هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و. خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږ زورون کې وا او دانو تبعیض موجود کته هر څومره تو وایو چې خو وضعیت خو مهاجر یو تور داغ په ډیرو ځینو کې من خو واړو. یعنی اوله کې خو په دې د غزيات دون نه پویدلو هغه چې وې سټیریو ټایپینګ وو خو بیا د پونتونو هغه پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دون بد نه و دا نشو ویلې. خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل چې مهاجر کلمه مونږ باندې به بد هم لګیدل او دا سل کټی تسترګه قتل کېدل دی کې شک نو.
کله لزراتنا فارغه شوي
نه نوي نو لسونه نوي په اخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام اس سی ان ار زی په خبر پونتون کې او طویل او غدا ام فل برابر معادلو ما فوق ماستری بیا مې 2 کال هغه کې سبته نامو کو هغه بیا لګ وګدښ شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا غي جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالب خاطره لري؟
بدبختی دا چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي داسې تاریخ موږ باندې ډېر لاند او زر تکراریږي. د پونتون په غالبا دویم دریم کال کې چې نو هغه وخت زمنګ د پانتون رئیس چې لکه زیات اسلامي فکر لري هغه یو پروسه شروع کړ چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوختو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پانتون په هغه تالار کې نو هغه داسې و چې جبریو داسې یعنی یو هفته کې قزاقه او خیر ده خو که دویم هفته کې قزاقه به یعنی په دغه دربانی اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمې دلی نو موږ ټول محصلین مجبور چې مکلف چې باید حاضری ورکی موږ خو به عموما هم تلو یو ورځ مې وکتل چې لیکلی چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکي یو نه کې نو که تاسو یاد شي د دین لږه موده مخکې په ماغه کلونه کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اوس خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم دي نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابيږي د امریکایانو لخوا د دې ډېر زیات حمایت شوې ده ساختمان هم هغه جوړ کړی نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړو او بل خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی کستا سیات شي تیر دوره کې همدغه سي بندیز ول چې دا ښه کار دی یعنی دا سي متنازع بیانونه ورکړي دلته هغه نو اول خو زمنګ دغه تالار چې د پیښور د زراعت پوهنتون د په درې برخو کې د سي تقسیمو نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناشته وي او بل په پیښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي خو زه ورنه رینا یو زه من سنف کې به وي الکان جنکی سم مشکل نو او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جنا غټ عکس لګیدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو نو مولانا صاحب خو ول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکۍ ناستې وي ښځې وي نو دا خپل ماته یو دغه راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شونه ځوانانو اماسلینو پرځې لګلې او سوالونه کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت ته مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت خنه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړه باندې وي په نور فلسطین کې او دی کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې ده خو ساينس دانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور خپل را لګیلی استه دلته باید خپل درس وي وي دې باندې توجه وکړي او د جهاد لپاره خلک شته دي نو بهر حال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر عجیب تاثیر را باندې وکړ بیا ما روسته په مستار نوم باندې وحدت ورسپانه کې کنه دغه کړو نو هغه کې ما به عنوان ورکو چې ساينس او ټیکنالوژي که خېټالوجي به ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغه سي هوا کې ابو هوا کې کیږي خو او ماغه بوټي کته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړي هلته غنه فصل ورکوي کې دي شي وشي خو فصل به نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما یلی دا اسلام چې دا خو د سرحد او کرخ یو دا نه پیژني هغه خو په پاکستان کې کوم یوي هم باید ماغه سي تطبیق شي کړي د کرخ نه هغه اړې په افغانستان کې هم باید ماغه سي تطبیق شونه مال زده مولانا سي په دې منطق پوینو شوما چې جهاد هغه اړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پونتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو الته د خزینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي خره روان دي البته دی غاړه بیا د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورته خلک هم تشویق یې ولته بیا حرام دی نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو
لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړی شو چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، د کدی خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل اوماغه وخت کې چې موږ لا ماسټري مې شروع کړی و، درس مې خلاص کړی و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، شونکی افغانستان ته خلا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و، هغه کې را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې. د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه و، بس دغه دغه راکو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کم معیار و هغه یو څو ورځې دغه راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوطه پورې، او دغه نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چو کې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو. بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې عملته وم. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و. دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم. د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له ماشومتوبه، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل دغه جالب وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله و، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وه. د طالبانو وخت هم کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې ره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وي چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کوو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبوره شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وي؟ نو چې نه مکتب کې وي، نه په کور کې وي، نه په کوڅه کې وي. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغه هم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ومه، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې. خو بیا هم چې د دولتي کوم ځی سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشوه، جنجال مې وکړم، او ته وویل چې دومره یعنی سپک ګورې تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختي و چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوی ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناسته وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه و. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو به حکومت کې به کار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت.
نو بیا خو دغه موډل وګړه د ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیسوما بیا پکې د خورم سه پزه ډاکټر سیف مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا په تابن افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا تابن کوشش کوي چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سړی دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړم کړي دي پاکستان کې هلته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال لپاره هلته لاړلم هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم بیا جهاني صاحب چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیز وکړ بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا ځخلوال سه پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکره او د سولې پروسې یعنی عمر غوړو کې زیات ګرم وي بیا د ډاکټر سیف خپلواک او دغه یعنی هغه وړاندیز او کوم ځګړتوب باندې بس بیا ځخلوال سه سره چکین استم هغه ما زکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړو بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیث لاړلم.
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر ځخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري کولې او ډېر تودي خبري وی دي تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او ک وخت یې راول
کسه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی بیا د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال سره د کور ودانی هغه د یو خ مشت په توګه زیات مسائل به شریکول که باز مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر او سو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخانی تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په همدغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2010 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیسټم میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا پاغي کې عملاً د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، هغه کې پاکستان زیم ورکړی وو زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغه کې شک نه وو. د دې نه علاوه په نورو برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2017-19 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاري انفجار، دغه سیسونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپارو او زیات مستند راغله. دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې کوم پوره همکاري کو دا کو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به دا د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي بل درون حیات به ولېګو تاسو راشي. دغه د پاکستان هم دغه تاکتیکونه وخت تیرو او هدف هم دا و چې هم دغه سونه چې د پروسه وګديږي او هم دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړي و. نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه، او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بي صوبایتي هم دغه سی دامه پیدا کړي او تر ننه پورې دغه سی وضعیت روان دي.
ستاسو د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یي، خو بعضی موضوعات دسی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالۍ د غم شي او یو لاستراوړنې ذکر هم شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلې دي. بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسور هیرایاما اینومو، نو د ویل د اثر جمع کړی دی اوس مېرمنې غواړي او د ساسمان غواړي چې د افغانستان ته، بلکې زمنګ غوښتنه دا ده چې د افغانستان ته موږ به تر راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل، بیا دوه وارې ز فرصت برابر شو د تلاته پی د اثر نندرتون او جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم اثر د جلال آباد د هډې د باګرام د ای خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل، مهمه پدې کې دا و چې تبا موږ په دغه مسائل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته، نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه و. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چون کې دغه مسائل کې بیا غو توجه ډیره زیاته کوله، اغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوریت کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانی دلو چې دغه اصول دوه قلم اثر بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کوم د کار موده پر شوه او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کال پس دوی ما وظیفه ختم کړه، نو بیا ما خپل مخکنم پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټرا شروع کړې و، اغم نیمګړې پاتې و، نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
ستاسو هم دا نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي، نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا دا سی یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت بم زده دغه سی مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو، نو نور افغانانو په قطار کې ناستو ما، نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخصو دا څوک دی، نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-14 کلن بوم، یعنی لسم صنف نه یو لسم تسلم، خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ول تا دا نوم ته دی وګرتا وې دا جرأت څنګه کړې دی امتحان ته راغلې؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو.
ډېره مننه، ډېر
لږ تاسې نه ډېره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0:20 او 15 متر.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.